درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه. دلې مهربانه را پس پیسري نامه سلامونه اونې کې هلي مې ومني درنو زکوونکو هله د چروغ او جوړ پیاس او خپل مهم تر دې مهاله په خیر رسولې وي تاسو ټول ته شرغ لاست وایم د نن ورځې لوسته په دې هله چې د تل په څیر نن ورځ هم د لوست راخرنی شي بور سره ملتیا وکړي. د نن ورځې موضوع مو د نو ویلو مهارت دی. په دې لوست کې به په دې باندې موږ تاسو وپوهیږو چې د نو ویلو مهارت څه ډول مهارت دی، څه ډول زموږ په اړیکو، زموږ په ورځني ژوند او تر څنګ زموږ په ذهني او عاطفي روغتیا باندې تاثیر لري او څه ډول کولای سي ګټور اوسي زموږ لپاره. نو تاسو هڅه وکړئ چې په پوره دقت، په پوره لیوالتیا سره د لوست راخلنې شي بر سره ملتیا وکړئ تر څو د دې مهم موضوع څخه تاسو ګټه واخلي او په خپل ژوند کې عملي کړئ. د نوې نو مهارت چې دی هغه یو ډیر مهم مهارت دی چې ستاسو سره، ستاسو د وخت، ستاسو د انرژي او ستاسو د ذهني سلامتیا ساتنه کوي. که چیرې ستاسو دغه مهارت ستوي چې په ښه ډول سره، په سالمه طریقه سره د ځینو شیانو په وړاندې نو وایاس را دی کوي، نو دغه مهارت به ستاسو سره مرسته وکړي تر څو تاسو د خپل وخت ساتنه وکړي، د خپل انرژي ساتنه وکړي او تر څنګ خپل د ذهني سلامتیا ساتنه وکړي. دا تاسو د حدودو د ټاکلو، د خپل اړتیاو ته د لومړیتوب ورکولو او تر څنګ د بې ځایه او غیر ضروري فشار څخه ستاسو ساتنه کوي. مثلا د حدودو د ټاکلو په حق له موږ په تیر لوست کې معلومات لاسته راوړل، و مو پیژندل چې څه ډول حدود ټاکلی سو، ولې اړین دي، ولې مهم دي. نو کله چې تاسو د نویلو مهارت زده کړئ، دلته به تاسو وکولای شئ چې خپل اړتیاو ته لومړیتوب ورکړئ. کم شیانو ته یا کم مهم څیزونو ته چې هغه ستاسو په ژوند کې هغه مهم دي، تاسو ورته اړتیا لري، تاسو کولای شئ چې هغه ته لومړیتوب ورکړئ، حدود وټاکئ او تر څنګ یې په نویلو سره به تاسو وکولای شئ چې هغه غیر ضروري فشار چې هغه کېدای شي پر تاسو باندې پروت شي یا پر تاسو باندې راشي، د هغه غیر ضروري فشار څخه تاسو خپل ځان ساتلای سي او تاسو د اجازه درکوي تر څو هم حدود وټاکئ، هم خپل اړتیاو ته لومړیتوب ورکئ او هم د بې ځایه یا غیر ضروري فشار څخه تاسو خپل ځان وساتئ. که څه هم دغه د نوې د ځینو کسانو لپاره سخت دي چې د ځینو غوښتنو په وړاندې، د ځینو کارونو په وړاندې یا د ځینو خلکو په وړاندې دوی نه وایي، مګر د دغه نوې لو مهارت زده کول چې تاسو وکولای سي چې د ځینو غوښتنو په وړاندې، د ځینو شیانو په وړاندې تاسو نه وایس، دغه مهارت بیا ستاسو سره مرسته کوي تر څو خپل اړیکې سالمې کړي او تر څنګ په شخصي ډول سره تاسو پرمختګ وکړي. د نویلو مهارت داسې یو مهارت دی چې تاسو د ځینو شیانو په وړاندې، د ځینو ځانګړو غوښتنو په وړاندې، د ځینو وړاندیزونو په وړاندې یا هم په ځینو شرایطو کې تاسو مخالفت یا رد څرګندوي. یعنی د نوې لومانه د دادا چې تاسو په زیرو وختونو کې کوم کسان چې تاسو څخه ځنې بي ځای غوښتنه لري، تاسو هغه ته نو وایس، هغه غوښتنه رد کړي، یا مثلا تاسو ته یو کس یو غیر ضروري وړاندیز درکوي، تاسو هغه وړاندیز رد کړي، یا هم په زیرو شرایطو کې تاسو د یو موضوع یا د یو څه مخالفت ښکاره کړئ. د نوې لومانه هم دغه ده. دا یو ډیر ساده مګر یو ډیر مهم کار دی چې تاسو هم وکولای شئ په سالمه طریقه سره او په ډیر ساده شکل سره. تاسو نو وایاس چې دا بیا تاسو څخه د هغه څه غوښتنه یا د هغه وړاندیزونه یا هغه توقعات د رد کولو وړتیا تاسو درکوي چې هغه غوښتنې یا هم هغه توقعات یا هغه وړاندیزونه ستاسو د حدودو سره، ستاسو د ارزښتونو سره یا هم ستاسو د اړتیاو سره هغه سمون نه لري. د نوې په وسیله سره به تاسو کولای شئ چې خپل ځان، خپل وخت، خپل انرژي او خپل ذهني سلامتیا ته تاسو اهمیت ورکړئ او تاسو د هغه شیانو څخه ځان لرې کړئ یا د هغه شیانو څخه ډډه وکړئ چې هغه تاسو ته یو ستونزه جوړوي یا هم ستاسو پر ذهن باندې یا پر تاسو باندې ډېر فشار راولي. د نوې له حدود پټاکلو سره او په خپل ژوند کې د متوازن اړیکو په جوړولو کې یو ډېر اساسي برخه ده. کله چې تاسو نوې لسته کوي، چې تاسو وکولای شئ چې د زینو بي ځای وړاندیزونو څخه، د بي ځای غوښتنو څخه یا هم په یو نامناسب شرایط کې تاسو مخالفت څرګند کړئ، دغه کار ستاسو سره مرسته کوي تر څو تاسو په ښه ډول سره حدود وټاکئ او په خپل ژوند کې هم یو متوازن اړیکه جوړه کړئ چې تاسو سره به زیاته مرسته وکړي چې فشار یا هم هغه غیر ضروري کارونه ستاسو څخه لیرې سي او پر تاسو باندې فشار راکم سي. د همدغه نه ویلو څخه مو مطلب دا نه دی چې تاسې د هر څه په وړاندې نه وایئ. ځینې شیان یا مطلب مو دا دی چې ځینې هغه غوښتنې چې تاسې هغه ستاسې د حدودو سره ستاسې د ارزښتونو سره هغه سمون نه لري، ستاسو د ارزښتونو یا ستاسې د حدودو خلاف وي، تاسې دغه ډول غوښتنې رد کړئ یا هغه وړاندیزونه رد کړئ چې هغه اضافه وړاندیز وي. مثلا تاسې ډېر مسؤلیتونه لري، ډېر کارونه لري، د هغه وړاندیز چې تاسو ته کیږي تاسې هغه وړاندیز ته ضرورت نه لري یا هغه وړاندیز یو بې ځایه یا هم غیر ضروري وړاندیز وي، تاسې دغه وړاندیز مه قبلوئ، رد یې کړئ. په دې سره به تاسې هم کولی شئ چې خپل وخت وساتئ او هم به خپله انرژي وساتئ او هم به دا وخت ولرئ چې تاسې د خپل ځان دپاره، د خپل ژوند دپاره، د خپل اهدافو دپاره کار وکړئ. ځینې داسې کسان وي چې هغوی مثلا مسؤلیتونه ډېر لري، کارونه ډېر لري، او یو کس ورته یو غوښتنه ځینې کوي چې ته مثلا زما دغه کار سرته ورسوه. که څه هم ته په دې پوهېږې چې زه وخت نه لرم، زما مسؤلیتونه ډېر دي، ته بیا هم دغه کار د دې لپاره چې مقابل کس خوشحاله وساتي دغه دپاره وایي و زه ستا دا کار اجرا کوم، ستا دا کار در کوم. څو ورځې چې تېرې سي پر تا باندې ډېر فشار راځي، ته نه پوهېږې چې دغه کس کار څنګه سرته ورسوي، ځکه ته بیا پخپله ډېر کارونه لرې چې هغه کارونه سرته ورسوي. په دې وخت کې د همهغه کس کار ستاسو څخه پاتېږي یا مثلا پر تا باندې فشار ډېر راځي چې ته ونه کولی سئ هېڅ کار مخته یوسې. کله چې فشار ډېر وي هېڅ کار په سم ډول سره مخته نه ځي. نو په دې ډول سره هم د هغه کس چې تاسو ته کار سپارلی و د هغه کار سرته ورسول سو، نه هم ستاسې کار سرته ورسول سو، ستاسې ذهني سلامتیا، ستاسې ذهني ارامتیا هم ستاسو څخه تاسو د لاسه ورکړه. دغه ځینې ستونزې پیښیږي. نو کله چې د کوم کار کولو وړتیا نه لري یا هم یو بې ځایه یا غیر ضروري وړاندیز غوښتنه وي، تاسې هغه ته نه وایاست او هغه رد کړئ. اهمیت هم د نو ویلو اهمیت هم دا دی چې ستاسو د وخت ساتنه کوي، ستاسو سره د کومک کوي چې تاسو یوازې هغه شانه ته وخت ورکړي چې هغه ستاسو لپاره مهم دي او ستاسو سره مرسته کوي تر څو تاسو د اضافي مسؤلیتونو څخه ځان وساتي. د ځان په پالنه کې ستاسو سره مرسته کوي. همدغه د نو ویل تاسو ته د اجازه درکوي چې تاسو خپل فزیکی، خپل ذهني سلامتیا ته لومړیتوب ورکړي او د نو ویلو په نو ویلو سره به تاسو وکولای شئ چې خپلې کړنې یا هغه کارونه چې سرته رسوي هغه ستاسو د ارزښتونو او اهدافو سره همغږي ساتي یا ستاسو د ارزښتونو او هدفونو سره یو وي. ترڅنګ یې د سالم اړیکو په پالنه کې هم ډیر مهم دی. خلک تاسو ته ډیر درناوی کوي. کله چې تاسو د خپلو حدودو په حقله صادق او روښانه یاست، دلته ستاسو درناوی، ستاسو احترام زیاتیږي. او ترڅنګ یې د نویلو فشار هم کموي. کله چې تاسو نو وایاست، همدغه نو ویل ستاسو سره مرسته کوي تر څو تاسو د زیات فشار څخه لیرې وساتي یا هم د ځورونکو شیانو څخه تاسو لیرې وساتي. ځکه مخکې مې مثال درکړي، که چیرې تاسو زیات مسؤلیتونه په غاړه واخلئ، زیات وړاندیزونه او غوښتنې ومنئ، پر تاسو باندې حتما فشار زیاتیږي او تاسو ډېر ځورول کېږي. دا هغه د نو ویلو ځینې ګټې او اهمیت و چې ډېر اړین و. راځو لارښوونې ته. څنګه کولای سو چې نو وایو یا په سالمه طریقه سره وکولای سو چې یو څه رد کو؟ اول دا چې تاسو باید مستقیم او مادبانه اوسئ. په ډېر احترام سره، په ډېر واضح او درناوي سره تاسو دغه د نو ویلو جمله وکاروئ. مثلا په مستقیم ډول سره دا مه وایئ چې یا زه نسم کولی. ځینې جملې ورسره اضافه کوي. مثلا تاسو کولی سئ کله چې تاسو څخه یو چا غوښتنه وکړه، تاسو مثلا یا درته وویل چې ته دا کار سرته ورسوه، ته په ډېر واضح او ډېر احترام سره ووایه چې مننه، مګر زه دا کار نسم کولی، یا مثلا څه وخت نه لرم خو بیا هم مننه چې په یاد مو وم او زما سره مو شریک کړه. داسې ځینې جملې تاسو کارولی سئ. یا هم په لنډه توضیح ورکړي، دا اختیاري ده. یعنی تاسو کچیري اړین وي، کچیري مهم وي، تاسو د نو ویلو دلیل وایئ چې تاسو ولې نه قبلوئ یا ولې مورته یا وویل. ډېر لنډ او صادقانه ډول سره تاسو دلیل ورته وړاندې کړئ. مثلا تاسو وایئ چې زه ځینې نور کارونه لرم چې باید هغه کار پوره کړم، یا کچیري زه ستا دا کار واخلم، مسؤلیت په غاړه واخلم، نو شاید زه د دغه کارونو له امله ونسم کولی چې ستا مسؤلیت سرته ورسوم. نو کله چې تاسو نو وایاست، کوشش وکړئ چې که چیرې ډېر ضروري وي دغه ځینې لنډ توضیحات تاسو ورکړئ، او کوشش مه کوئ چې ډېر توضیح ورکړئ، ځکه ستاسي تاسو هتوان دي تأرتيا نلدي چه اوشدة دلائل وران دي كي دير توزيحات ورکي يو سادة او منطقي زواب چه تاسو ورکي هم داغا کافي ده. تاسو دا هم کولای سي چه دا بدل وران دي زورتا وكي كچيري مثلا تاسو پرشتيا سر غواري چه داغا کس سر کوماك وكي پرشتيا ستاسي هدف دا دي چه مرست ورسر وكي نو داسو وران دي زورتا کولای سي چه زوستا کار نسم کولای مگر پراکتون کی هفته کی یا پا بل ورز دا کار حتمان در تا کولای سم یا شاید وی کولای سم پا داغ ورز کی نسو دا بدل وران دي سم تاسو کولای سي چه ورتا وران دي کی او دا نویلو تمرین وكي هاگا محال تاسو پا هاگا حالات تاسو تمرین کی چه کچری تاسو ارتیا ولری چې نو وای ترڅو په دغه وخت کې تاسو پر ځان دډمن اوسئ باور اوسئ یعنی دغه د نو ویلو تمرینات ځان سره وکي او د بدن ژبه وکاروي د باور د سرګندولو لپاره دا چې مقابل کس په تاسو باندې باور وکړي تاسو کوشش وکړئ چې د نو ویلو پر مهال باندې د مقابل کس سره سترګې په سترګې سي یا سترګو په سترګو ورته وګورئ او یو هوسا ټون تاسو وساتئ نو د بدن ژبه هم ستاسو لپاره یو ډېر ښه مهارت دی چې تاسو سرته ورسوئ په دغه وخت کې د فشار سره مخامخ کېدل ځینې وختونه ممکن مقابل کس داسي هڅه وکړئ کوشش وکړئ چې پر تاسو باندې دغه څه ومني یا تاسو قانع کی د دې پر ځای تاسو هغه خپل ځواب محکم وساتئ که چیرې په حقیقت سره تاسو نسی کولای چې هغه کار سرته ورسوئ نو د اړتیا سره سم تاسو خپل وینا تکرار کړئ او یو منطقي او محکم جواب تاسو ورکړئ د نوې لګټې هم همدغه دي کله چې تاسو نو وایاست یا ځینې موضوعات رد کړئ ځینې وړاندیزونه ځینې غوښتنې رد کړئ دا به ستاسو سره کومک وکړي تر څو تاسو د خپل شخصي کارونو یا د خپل شخصي لومړیتوبونو دپاره تاسو ډېر وخت ولرئ کله چې ځینې غوښتنې رد کړئ ځینې وړاندیزونه رد کړئ په دې وخت کې تاسو وخت لرئ چې خپل د ځان دپاره د خپلو اهدافو دپاره کار وکړئ او په ژوند کې به مو کنټرول هم زیات وي یا هم د ژوند په کنټرول کې د ذاتي احساسات ستاسې په کنټرول کې راولي او د ځان درناوی او اعتماد هم لوړوي تر څنګ یې ستاسې د قوي او صادق اړیکې په جوړولو کې هم ستاسو سره کومک کوي نو په یاد ولرئ چې د نوی په نوی لسره یوازې دا نه چې تاسو خپل حدود ساتئ بلکې هغه کسانو ته چې تاسو د نه جواب ورکوي یا د هغو غوښتنې او وړاندیزونه ردوئ د هغو سره ستاسو اړیکې سالمی او شفاف ساتي او تاسو ته زیات ارزښت ورکوي او همدغه د نه ویل یا همدغه ردول ستاسو سره مرسته کوي تر څو خپلې اړتیاوې روښانه کړي او د خپل ژوند لپاره هغه څیزونه چې ستاسو په ژوند کې مهم دي د هغه د کنټرول لپاره د هغه د تنظیم لپاره تاسو زیات وخت ولرئ او په ښه ډول سره تنظیم کړئ درنو زده کوونکو دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې د پام وړ به مو ګرځېدلی وي نن ورځ موږ تاسو د نه ویلو مهارت زده کوي دا چې په کومو شرایطو کې په کومو وختونه کې باید نو وایو په څه ډول سره وایو او همدغه د نو ویل کومې ګټې لري څه اهمیت لري زموږ ذهن ته یا زموږ ذهني ارامتیا ته زموږ ژوند ته یا په ورځني چارو کې څه ډول زموږ سره مرسته کوي د دې موضوعاتو اړوند موږ او تاسې معلومات لاسته راوړل په دې هیله چې د پام وړ به مو ګرځېدلی وي نو پر همدغه ځای نن درس پای ته رسوو تر راتلونکي درس مو په لویه مهربانه رب سپارم ښه وخت ولرئ ښه چری
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلام علیکم که له احترامات مقبول کی قدرمن او درنو زکون کو یو زلبه هم تاسو ټول ته شراغ واس من درنم رزی درس موضوع ته لمن دیم چې تاسو ټول درنه او خوږ زکون کی برترو جوړ او صحت مند او سړي او د صحت جمع بو بتن وی درنو کول لی زکون کو لکه څنګه چې تاسو ټول په هیڅ مر استاد درنم رزی درس مضمون د خپل مشوره مرمن اور بنته او د هغه د ژوند حق له معلومات بلبلو چې څو کو اسره او شخصیتونه او کوم ډول خدمتونه یې زمرد کړن هیواد افغانستان لپاره تر سره کړی و چې ورځ لوست کې موږ تاسو اتلې افغان قهرمان مېرمنې او پیژندلې نن ورځ یو ځل بیا هم د همدغه سی یو اتلې زړوري افغان مېرمنې په حق له معلومات ورو او د هغې د ژوند په حق له معلومات ترلاسه کوو هله من دې چې تاسو ټول درنه او خوږ زده کوونکي د لوستر پای پر رسره ملکي وکړي او ورسره زده کړئ درنه او ګلالي زده کوونکو دا تر څو چې موږ تاسو ولولو نه یوازې دا چې موږ تاسو د افغانستان مشهور مېرمنې پیژنو بلکې د دې تر څنګ موږ تاسو زموږ د ګران هیواد افغانستان له تاریخ سره آشنا کیږو او د هغوی د ژوند تجربې خپل ځانو ته حاصلو چې څه ډول تجربې یې په خپل ژوند کې حاصلې کړې وې او د کومو حالاتو سره مخامخ شوي وې. نو درنو زده کوونکو، مخکې له دې چې زه ستاسو لوس پیل کړم، تاسو ټولو خوږو ګللي زده کوونکو څخه هیله لرم چې باید د خپلو ځانو سره خپل قلم، کتابچه او د نوټ ټول سامان د خپلو ځانو سره ولرئ، تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپلو کتابچو کې له خپلو ځانو سره نوټ کړئ. نو درنو زده کوونکو، هیله ده چې ستاسو ټولو سره خپلې کتابچې موجودې واوسیږي. اوس هم راځو د خپل لوست پر لور باندې. زموږ ستاسو د نن ورځې موضوع میرمن کبرا نورزی ده. ولو چې میرمن کبرا نورزی څوک وه، څه ډول شخصیت و، کوم کارونه او کوم خدمتونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي، او څرنګه وکولای سوای چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي او د افغانستان له مهمو تاریخي څیرو له جملو څخه شمار شي. راځو ولو چې میرمن کبرا نورزی څوک وه. میرمن کبرا نورزی، کبرا نورزی د افغانستان په تاریخ کې د یو مخکښې ښځې په توګه پیژندل کیږي چې د هېواد لومړنۍ ښځینه د عامې روغتیا وزیره او د لومړنۍ ښځینه وزیرې په توګه یې کار کړی دی. درنو ګلری زده کوونکو، ولو چې میرمن کبرا نورزی د افغانستان په تاریخ کې یو له مخکښو پرمختللو اتلو افغانو میرمنو په توګه سره پیژندل کیږي، کوم چې د هېواد لومړنۍ ښځینه د عامې روغتیا وزیره وه او په لومړي ځل یوې ښځینه وزیرې په توګه سره یې کار سرته ورسوه. زیږیدنې او وفات په حق لولو چې په کوم کال کې وفات شوې وه، په کوم کال کې زیږیدلې وه. زیږیدنه په 1920 کال باغبان کوڅه د کابل په ښار کې زیږیدلې ده. وفات په 1948 کال کابل کې. یعنی میرمن کبرا نورزی په 1902 کال کې په د کابل ښار په باغبان کوڅه کې زیږیدلې ده، او همچنان په 1948 کال کې د کابل په ښار کې وفات شوې ده. یعنی په کوم ښار کې چې زیږیدلې وه، په هماغه ښار کې خپلې سترګې له دې نړۍ څخه پټې کړلې، او د یو فرهنګي او سیاستمداري په توګه یې وکولای شوای د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي او د تاریخي څیرو څخه وشمل سي. درنو زده کوونکو، موږ وویل چې میرمن کبرا نورزی څرنګه وکولای شوای چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي. نو زموږ سواستو د سوال جواب څه دی؟ میرمن کبرا نورزی د افغانستان د یو فرهنګي، تمدني، د یو ټولنیز سیاستمداري په توګه سره یې وکولای شوای چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي او د افغانستان د تاریخي څیرو څخه وشمیرل سي. درنو ګلریز د کونکو، په دې برخه کې هم د میرمن کبرا نورزی د کوچنیوالي او د ذکر په حق لولو چې کوچنیوالي څه ډول تیر کړی دی، چیرته تیر کړی دی، او کوم برخه کې زده کړې کړې دي، او څنګه یې خپلې زده کړې پای ته رسولې دي. خپل ماشومتوب ورځې یې په کابل کې تیرې کړې. 15 خوندې او 3 ورونه یې درلودل. نوموړې په یو باسواده کورنۍ کې رالوی شوې ده. درنو ګلالۍ زده کوونکو، میرمن کبرا نورزی د خپل ماشومتوب یا هم وړکوالي دوران په کابل په کوڅو یا هم د کابل په ښار کې تیر کړی دی، او همچنان میرمن کبرا نورزی 15 خوندې او 3 ورونه درلودل چې دوی په یو باسواده او تعلیم یافته کورنۍ کې رالوی شوې ده. یعنی د میرمن کبرا نورزی تربیه او روزنه د یوې باسواده کورنۍ د خوا څخه شوې ده. د لیسه ملالۍ په نوم د ښځینه زده کړو په یو مشهور ښوونځي کې زده کړې کړې دي. میرمن کبرا نورزی په هغه وخت کې چې ډېره مشهور ښوونځي وه، د میرمن نو لپاره چې زده کړې میرمنو پکې سرته رسولې، هغه د لیسه ملالۍ په نامه سره یادېدل چې یو له مشهور ښوونځي له جملو څخه وه، او میرمن کبرا نورزی په همدې ښوونځي کې خپلې زده کړې پای ته ورسولې. په عالي نمرو سره د نسوان پوهنځي د ساینس څانګې پای ته ورسول، او همچنان په عالي نمرو ترلاسه کولو سره د ساینس په برخه کې خپلې زده کړې پای ته ورسولې. لومړنی تعلیمی پالیتونو په حق لولو چې میرمن کبرا نورزی خپل لومړنی پالیتونه چیرته پیل کړه، او کومه برخه کې یې خپل پالیتونه سرته رسولې دي. نو درنو زده کوونکو، ستاسو د توجه په هیله یم. د ملالۍ لیسې لومړنی افغانه مدیره وه. مخکې دا دنده د فرانسوي ښوونکو وه. د کتابتون پراختیا، د فزیک او کیمیا لابراتوارونه یې په عصري تجهیزاتو سنبال کړه. د فاکولټه نسوان او د نسوان موسسې مشري یې هم وکړه. درنو ګلالۍ زده کوونکو، میرمن کبرا نورزی یو له هغو اشخاصو څخه وه چې په لومړي ځل باندې د ملالۍ لیسې د افغاني مدیرې په توګه سره وټاکل شول. مخکې له میرمن کبرا نورزی څخه دغه دنده د فرانسوي ښوونکو په غاړه وه. یعنی د ملالۍ لیسې ټول کنټرولینګ، ټول مدیریت د فرانسوي ښوونکو په غاړه، او هغوی دغه ټول شنه سره سنبال کول. مګر کله چې میرمن کبرا نورزی د ملالۍ لیسې د لومړني افغاني مدیرې په توګه سره وټاکل شول، نو ډېر زیات ستر خدمتونه او فعالیتونه یې سرته ورسول چې د هغې د فعالیتونو له جملې څخه یو پخپله د کتابتون پراختیا و، یعنی په کتابتون کې لا زیاته پراختیا راوستل، نور پیشرفت او پرمختګ یې ورکړه، او همچنان د فزیک او کیمیا لابراتوارونه یې په عصري تجهیزاتو یا هم سامان آلاتو سره سمبال کړه. د دې تر څنګ د فاکولټه نسوان او د نسوان د موسسې مشري یې هم کوله. تحصیلات په فرانسې کې په 1955 کال کې د لوړ زده کړو لپاره د پاریس پوهنتون ته ولاړل. د زده کړو پای ته رسولو وروسته کابل ته راستنه شوه او د کابل پوهنتون د کورنی مدیریت پوهنځي مشره وټاکل شوه. د رڼو او ګللي زده کوونکو په دې برخه کې هم د میرمن کوبرا نورزی د تحصیلات په باره کې معلومات ترلاسه کړو چې میرمن کوبرا نورزی په 1955 کال کې د لوړ زده کړو د ترلاسه کولو په خاطر سره دا ولاړله د پاریس پوهنتون ته او هلته یې خپلې زده کړې پای ته ورسولې. خو کله چې د خپلې زده کړې پای ته ورسولې، د زده کړو پای ته رسولو څخه وروسته بیرته خپل ګران هیواد افغانستان ته راستنه شوله. د دې په راتګ سره سره د کابل پوهنتون د کورنی مدیریت د پوهنځي د مشرې په توګه سره وټاکل شول او په هغه ځای کې خپل فعالیت باندې پیل وکړله چې ستر خدمتونه او ستر کارونه یې د کورنی مدیریت پوهنځي ته ترسره کړله. سیاسي فعالیتونه یې ولو چې میرمن کوبرا نورزی کوم سیاسي فعالیتونه سرته رسولي دي او په سیاسي برخه کې کوم کارونه سرته رسولي دي. موږ ولوستله چې میرمن کوبرا نورزی د یو فرهنګي او سیاستمداري میرمنې په توګه سره وکول شوای چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کینو. ولو چې دی کوم سیاسي فعالیتونه سرته رسولي دي، د افغانستان د اساسي قانون د تدقیق مشورتي کمیسیون غړي و. په دې دربش کسیزه کمیسیون کې یوازې دوی شزي کوبرا نورزی او معصومه اسمتی وردک غریبه، یعنی میرمن کوبرا نورزی د افغانستان د اساسي قانون د تدقیق مشورتي کمیسیون لغړ څخه یو شخص وو، کوم چې په دغه درویش کسیزه کمیسیون کې یوازې دوه شوزه اشتراک درلود چې د هغو دوه شوزه له جملو څخه یو په خپل کوبرا نورزی وو او بل هم معصومه اسمت وردک وو. چې د میرمن معصومه اسمت وردک اړوند موږ تاسو په تیرو لوستنو کې ولوستل چې څوک وو، څه ډول شخصیت وو او کوم کارونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي وو. او له دې چې تاسو د ټولو درنوز د کونکو میرمن معصومه اسمت وردک اړوند په یاد وي، که چیرته مو یاد نیوي تاسو کولی شئ یو ځل بیا هم تیر لوستنو ته ولاړ شئ او د میرمن معصومه اسمت وردک اړوند معلومات ترلاسه کړئ. او همدارنګه د قانون جوړولو په بهیر کې مهم رول ولوبوه، یعنی میرمن کوبرا نورزی د قانون جوړولو په بهیر کې د هغه په جریان کې هم ستر خدمتونه او ستر کارونه سرته رسول دي. درنو ګلالیز د کونکو میرمن کوبرا نورزی نه یوازې دا چې سیاسي فعالیتونه یې سرته رسولي، بلکې د دې تر څنګ ټولنیز او کلتوري خدمتونه هم سرته رسولي. ولو چې میرمن کوبرا نورزی کوم ټولنیز او کلتوري خدمتونه زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره سرته رسولي دي. کوبرا نورزی د سردار محمد داوود خان سلطنت کې د شزو د نسوان موسسې مشري وکړه چې پکې د سواد زده کړې، ماشومان لپاره د ښوونځي جوړول او د ښځینه مسلکي ښوونځي جوړولو چارې ترسره شوې. میرمن کوبرا نورزی کله چې د سردار محمد داوود خان سلطنت یې هم د هغه د واکمنۍ مهال او د هغه د پادشاهۍ په دوران کې د شوزو د نسوان موسسې مشري وکړه، لای چې په دې موسسې کې د سواد زده کړې، یعنی سواد موزي د ماشومان لپاره د ښوونځي جوړول او د ښځینه مسلکي ښوونځي جوړولو چارې سرته ورسولې چې د لسترو پالیتونو له جملو څخه شمیرل کېدل. او د کابل د عمومي ناحیې د خلکو په استازیتوب د لوی جرګې غړی و. میرمن کوبرا نورزی د کابل د عمومي ناحیې د خلکو په استازیتوب سره د لوی جرګې غړیتوب هم درلود او د نوي اساسي قانون په تصویب کې برخه واخیستل، یعنی د نوي اساسي قانون په جوړش کې هم تعهد ایښودل کې برخه واخیستله. درنو ګلالیز د کونکو تر دې ځای پر خمر او تاسو میرمن کوبرا نورزی و پیژندل، د حقي ژوند په حق معلومات ترلاسه کړل چې میرمن کوبرا نورزی څوک و، په کوم کال کې زیږیدلې و، په کوم کال کې وفات شوې و، څومره ورونه څومره خوندې درلودلې، زده کړې په کوم ښوونځي کې پیل کړې وې، په کوم پوهنتون کې زده کړې کړې وې، او همچنان تحصیلات یې هم لوړې زده کړې کوم ځای کې سرته رسولې، او د دې تر څنګ د دې ټولنیز او کلتوري خدمتونو په حق مو ولوستل، سیاسي فعالیتونه مو ولوستل او تعلیمي فعالیتونه مو ولوستل. اوس هم په دې برخه کې راځو د میرمن کوبرا نورزی د سیاسي ژوند او میراث په حق لولو چې شخصي ژوند یې سره کم وو او کوم میراث یې زموږ ګران هیواد افغانستان ته پرېښی دی. کوبرا نورزی هیڅکله واده ونه کړه او ټول ژوند یې د خپلې کورنۍ او هیواد خدمت ته وقف کړه. میرمن کوبرا نورزی یو له هغه سترو شخصیتونو له جملو څخه و چې هیڅکله هم د خپل شخصي ژوند اړوند فکر نه دی کړی، یعنی هیڅکله هم دا فکر ونه کړی چې دا باید خپل ځان ته کورنۍ ولري، خپل ځان ته کور ژوند جوړ کړي. کوبرا نورزی د تل او همیشه د خپل کورنۍ او هیواد خدمت کولو لپاره خپل ژوند وقف کړی وو او همیشه به د خپل کورنۍ او خپل هیواد لپاره خدمت سرته رسوه. د سختو سیاسي او ټولنیزو شرایطو سره سره افغانستان پرې نه شود. د خپل مور او خور سره ژوند یې د کابل په ښار کې پایته ورسوه. مېرمن کوبرا نورزی که څه هم په خپل ژوند کې له ډېرو سختو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ سوې وه، خو بیا هم د دغو سختو سیاسي ننګونو، ستونزو او مشکلاتو سربېره هم چنان له ټولنیزو، فرهنګي، کلتوري دغه شرایطو سره سره هیڅکله هم مېرمن کوبرا نورزی تسلیم نه شوله، مبارزه یې وکړله او د ژوند تر پایه پورې د خپل مور او خور سره په کابل ښار کې پاتې شوله او خپل ژوند یې په کابل ښار کې پای ته ورسوه. په 1980 کال په مړینه د یوې اغېزمنې ښځې په توګه یادګار پرې شوه. مېرمن کوبرا نورزی کله چې په 1980 کال کې وفات شوله، دغه کال کې د یوې اغېزمنې مېرمنې په توګه سره په افغانستان کې یو ستر یادګار پرې شود. کوبرا نورزی د افغانستان په تاریخ کې د یو الهام بخښونکي شخصیت په توګه یادیږي چې په سیاست، زده کړو او ټولنیزو خدمتونو کې د ښځو رول ته وده ورکړه. مېرمن کوبرا نورزی د افغانستان یو له هغو تاریخي څیرو له جملو څخه شمېرل کیږي چې ټول افغان اولس ښځو ته یې یو یادګار پرې شوده، یو الهام پرې شوده، یو ویلګې پرې شودله چې هر افغانه مېرمنه باید د خپل ګران هیواد لپاره ستر خدمتونه سرته ورسوي او دوی چې کوم استعداد لري باید له هغه استعداد څخه استفاده وکړي. مېرمن کوبرا نورزی نه یوازې دا چې په سیاست برخه کې، بلکې د هغه تر څنګ د زده کړو او ټولنیزو خدمتونو په برخه کې هم د ښځو د رول لپاره مختلف خدمتونه سرته ورسول او د هغوی د حقوقو څخه یې ستره دفاع سرته ورسول. یعنی مېرمن کوبرا نورزی زموږ او ستاسو د ټولو افغانستان ستر ویاړ او غرور ده. کوم چې نن ورځ موږ او تاسو ټولو درنو زده کوونکو د مېرمن کوبرا نورزی د ژوند په حقله معلومات ولوستل. روح دې شاد وي، رب دې رب دې روح ورته شاد کړي. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ تاسو د نن ورځې لوست چې د مېرمن کوبرا نورزی د ژوند په حق معلومات ترلاسه کړه. د لوست په راتلونکي برخه کې کورنۍ دنده لرو. ستاسو د ټولو درنو او ګلالي زده کوونکو کورنۍ دنده د نن ورځې د لوست زده کول او تېر درسونه زده کول دي. نه یوازې دا چې تاسو به د نن ورځې لوست په سم او دقیق ډول سره زده کوئ، بلکې د تېرو ورځې پر لوستنو باندې به هم تکرار کوئ چې تاسو څه زده کړي دي او څومره ترلاسه کړي دي. تاسو وګورئ چې تاسو څومره د افغانو مشهورې مېرمنې پیژنې او څومره د افغانستان په تاریخ باندې خبر سوي یاست. نور نو درنو زده کوونکو، زموږ او ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هیله من دیم چې یو څه بوم زده کړي اوسئ او په یو څه باندې پوه سوي یاست. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو په درنه چوپړ کې حاضرېږم، د الله په امان، ښه وخت ولرئ.
شب خانہ تجھ ہو جا لگ بنا دادم ہے اکبر پکڑے دادم ہے سال کو سر کر دادم ہے اکبر پکڑے دادم ہے سال کو سر کر دادم ہے I'm not afraid of the dark. yeah.